وخت مازیګر څلور نیمه شوې ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاندو خبرونه ته له پاکستان او ایران افغانستان ته په ډلهیز ډول د یو سل واو یا کورنۍ د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. د راپورونو له مخې پرون له پاکستانه د تورخم له لارې اویا کورنۍ او د سپین بولدک له لارې 23 کورنۍ او له ایرانه د نیمروز له لارې 49 کورنۍ او د هرات اسلام کلا له لارې 10 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي. په خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه په جبري ډول افغانستان ته ستنې شوي دي. د نومبر میاشتې لومړۍ له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ډلهیز اخراج پروسه پیل شو. ورسره ایران هم افغانستان ته د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د راپورونو په اساس پاکستان د جولای لومړی د اسناد لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لپاره هم اقدامات پیل کړی دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې خلکو ته سپارښتنه کړې چې په ډینګي تبې د ناخته کېدو لپاره ځینې ټکي پام کې وساتي. د ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي خلک د اوبو ساتلو ټول زاړه شیان لکه بوتلونه، قوتيګان او نور توکي لري واچوي. هر اونۍ د اوبو ساتلو لوښي تش او ومینځي. ډینګي تبې ناروغي له والګي اریزش پیلېږي چې ورو ورو سختیږي او که پر وخت درملنه ونه شي ناروغ د مرګ تر سره رسوي. د طالبانو مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا کړې چې پرونی وسلوالو د کابل پر دې مزنګ سړک د طالبانو پر سرحدي بدري قطعې حمله کړې او د طالبانو د دې قطعې یو مشکوک مشر عبدالله عمري له دوه نورو طالب وسلوالو سره وژلې او بلې ټپي کړې. طالبانو لا د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د سعودي عربستان مشرتابه د ایران د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنو کې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان ته مبارکي ورکړي او هیله ښوولې چې دا بریا د دواړو هیوادو د اړیکو ودې ته زمینه برابره کړي. پزشکیان د ایران د ولسمشرۍ ټاکنو په دویم پړاو کې چې پرون ترسره شو د اکثریت رای په ګټلو سره بریالی اعلان شو. حامد کرزی هم د مسعود پزشکیان د بریا مبارکي ورکړي او هیله ښوولې چې دغه په دوره کې د ایران او افغانستان روابط لا ښه شي. او د اوکراین هوایی ځواکونه وایي نن سهار د روسیې د بې پیلوټ الوتکو د یوې بلې حملې څپه شنډه کړې چې د اوکراین دوله ساحې په نښه کړې وې.
د زهرو کاروان
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونی اوریدلو ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو سره په ګډه د کوکنارو د سروې غوښتنه کړې ده.
طالبان د افغانستان د پراخو ځمکو د سروې وسنه لري چې د احصایې د علم په اساس بیلګې واخلي او دا شمیرې ترلاسه کړي چې څومره کوکنار کرل شوي وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې کارپوهان وایي د اقلیمي بدلون د زیانونو کمولو او کوکنارو د کښت منع کولو له امله بزګران بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
زمینه زراعتي هم که از بین میره.
د زراعتي ځمکو ویجاړول د بزګرو او ځمکوالو لپاره ډیر لوی زیان دی ځکه چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې زراعتي ځمکې لږ دي او بزګران ډیر ځمکې نه لري.
په نړۍ کې اقلیمي بدلون او د دې بدلون زیانونه یو مهم بحث دی خو افغانستان له دې بحثونو څخه څنډې ته شوی. دا چې څنډې ته کېدل او له نړیوالو مرستو څخه بې برخې کېدل به دا هیواد له کومو ستونزو سره مخ کړي په دې اړه مو د اوبو د مدیریت او اقلیمي بدلون له کارپوه اسین معیار سره مرکه کړې ده.
که چیرته موږ د کوکنارو د بدیل لپاره یوازې په کرنه تمرکز وکړو دغه تشه د کرنې په سکتور څخه نشي ترکېدلی او نشي ترلاسه کېدلی. له همدې کبله د نورو اقتصادي چارو په مرسته کولی شي دغه تشه په کلیوالو سیمو کې څه ناڅه ډکه شي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې ننګیالی یوې نجلۍ ته مرکه وراستوي. د نجلۍ پلار په لومړیو کې راضي کیږي خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه له خپلوي څخه انکار کوي. دا چې ولې دا به په ډرامه کې واورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوه.
او پلاره زما نظر خدا دی چې نه ورکوو.
زه هم وایم چې نه ورکوو.
مورې ستا څنګه خوښه ده؟
زویا زما هم داستا خبره خوښه شوه. خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کیږي. خدای چې تر داسې خپلوي تیر شو.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د دوی له حکومت سره په ګډه د کوکنارو د کښت سروې وکړي. ملګرو ملتونو د سروي او تحلیل د برخې یو هیئت تازه کابل ته تللی چې د کوکنارو د فصل تر پایه پورې د دې کښت د وضعیت څرنګوالی ارزیابي کړي. تحلیلګران وایي چې د طالبانو د حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په جلا جلا ډول د کوکنارو د کښت سروې کول ستونزې نورې هم ډېرې وي او کره شمیرې نه ترلاسه کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت او د دې کښت د ویجاړولو لپاره د طالبانو د حکومت عملیات پای ته رسیږي. له دې سره سم د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې سازمان د کوکنارو د کښت د شمیرو په راغونډولو لګیا دی. په دې اړه د دې سازمان یو هیئت کابل ته تللی چې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د طالبانو د حکومت منتجې او شمیرې ترلاسه کړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت په یو خبر پاڼه کې لیکلي، د دې معینیت د تحلیل او سروې رئیس له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د طالبانو له حکومت سره دې په ګډه همکاري د کوکنارو د کښت سروې وکړي. اوسمهال د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په اړه د ځمکې له لارې او ملګرو ملتونو یې په هوا کې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ له لارې سروې کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د تحلیل او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت د کره سروې تخنیکي امکانات نه لري او نسي کولی چې کره شمیرې ترلاسه کړي.
طالبان د افغانستان د پراخو ځمکو د سروې وس نه لري چې د احصایې د علم په اساس بیلګې واخلي او دا شمیرې ترلاسه کړي چې څومره کوکنار کرل شوي وو. خو ملګري ملتونه چې د هوا له لارې کومه سروې کوي، تر یوې اندازې امکان لري چې د کوکنارو ټول کښتونه سروې کړي او دا سروې د طالبانو تر سروې عملي ده.
په تیرو درو کالو کې د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید له نږدې څخه وڅاري او په دې اړه راپور چمتو کړي. ملګرو ملتونو په تیرو دوو کالو کې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله یوه سروې وکړه او د دې سروې راپور یې په 2023 میلادي کال کې اعلان کړ. دې سروې ښوولې وه چې په افغانستان کې په 1,000 او 800 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوي او له دې کوکنارو څخه 323 ټنه تریاک ترلاسه شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پروسږ کال اعلان وکړ چې د کوکنارو د کښت د سروې لپاره یې 1,000,000 افغانۍ ځانګړې کړي دي، خو د یوه کال تر تېرېدو وروسته بیا هم د دې سروې پایلې نه دي اعلان شوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پلان او پالیسۍ پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت سروې د دې کښت د کمولو او پرمختیایي پلانونو عملي کولو د پالیسۍ لپاره کیږي، خو که دا سروېګانې په جلا جلا ډول ترسره شي د ګټې پر ځای ستونزې پېښوي.
دا چې اوس طالبان د ځمکې له لارې ډکوي او یونیورسي د هوا له لارې نه، دواړه موثرې دي، خو د ځمکې لږ زره قیمتي تمامېږي او لږ مشکل هم د هر ځای ته رسېدل هم سخت دي. دا دوه سروېګانې خپل د کړکېچ زیاتولو یو کار دی. دا سروې هغومره موثره نه وي لکه څومره چې یو بل سره به همغږي وشي. یوازینۍ سروې د یو خوا یا د بل خوا نه، دا بیا ډېر مشکلات هم زیاتېږي.
ملګرو ملتونو او د افغانستان حکومت له 2009 څخه بیا تر 2006 میلادي کاله پورې د امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په ګډه د کوکنارو د کښت په اړه سروې وکړه. دا ډول سروېګانې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید اندازې معلومولو تر څنګ له نشه یي موادو سره د مبارزې د پالیسۍ تدوین کولو او پرمختیایي پروګرامونو له عملي کولو سره هم مرسته کوي.
پراپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو سره په ګډه د کوکنارو د سروې غوښتنه کړې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم اخر به ورسې ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنا سم خلاصه ولا
ادوار د تاریا کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو اپونه دمون خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
د درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د ځمکې او اوبو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلونونو په تیره بیا وروستیو طبیعي پیښو بزګرو ته ډیر زیات زیان اړولی او هغوی یې بیړنیو مرستو ته اړ کړی دي. د ځمکې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د زراعتي ځمکو کموالی د زراعتي ځمکو ویجاړېدو ته په کتو سره بزګرو ته ډیر زیان اوښتی او نړیواله ټولنه باید له دوی سره بیړنۍ مرستې وکړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ډېر سیلونه په غرنیو او داسې سیمو کې راغلل چې هلته بزګر لږ زراعتي ځمکې لري او د کورنیو یوازینۍ مالي سرچینه یې همدا زراعتي ځمکې وي. د ځمکې کارپوهان وایي چې په عمومي ډول په افغانستان کې زراعتي ځمکې لږ دي او د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته اقلیمي بدلون په تېره بیا وروستیو بارانونو بزګرو ته ډېر زیان رسولی دی. د ځمکې متخصص خلیل احمد نادم د کوکنارو د کښت منع کول پر ځای کار بولي، خو پر دې خبره هم ټینګار کوي چې د دې کښت منع کولو او اقلیمي بدلون له امله بزګرو ته زیان اوښتی او هغوی مرستو ته اړتیا لري.
د زراعتي ځمکو ویجاړول د بزګرو او ځمکوالو لپاره ډېر لوی زیان دی، ځکه چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې زراعتي ځمکې لږ دي او بزګران ډېر ځمکې نه لري. باید له همدې امله د زراعت بدیل په پام کې ونیول سي. باید بزګرو ته امکانات ورکړل سي، لکه کیمیاوي سره او اصلاح شوي تخمونه، تر څو هغوی وکولی سي چې له لږو ځمکو څخه ډېر حاصلات ترلاسه کړي.
په وروستیو کلونو کې د اقلیمي بدلون بحث راپورته شوی او وروسته پاتې هیوادونو باندې د دې ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره څو سازمانونه جوړ شوي، خو په افغانستان کې درې کاله مخکې بدلون او مشروع نظام نه جوړېدل د دې سبب شوي چې افغانستان له دې ډول مرستو څخه بې برخې پاتې شي. په تېرو دریو کلونو کې له افغانستان سره تر لسو میلیاردو ډالرو ډېرې بشري مرستې شوي چې د دې مرستو لویه برخه د بهرنیو ادارو لخوا لګول کېږي. د اوبو د مدیریت متخصص نظیم سمون وړاندیز کوي چې باید د بزګرو پر ژوند د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره یوه ډېره اندازه بشري مرستې دې برخې ته ځانګړې شي.
بشري مرستې چې کېږي له افغانستان سره د دې یوه ډېره برخه باید همدغه کلایمیټ چینج او دغه کلایمیټ ریزیلینس دغه مسایلو ته ځانګړې شي. ځینې سازمانونه شته دي چې د اقلیمي تغیراتو د منفي اغیزو د کمولو یا مخنیوي لپاره د زیانمنونکو هیوادونو ته فنډ ورکوي، چې دغه د پرمختللو هیوادونو لخوا هر کال لږ تر لږه واویا اووه میلیارده ډالره بودیجه ترلاسه کوي. دغه وروستی راپور چې د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي چمتو کړی و، یوه برخه د کلایمیټ چینج وه چې په دغه برخه کې مرسته وسي، تر څو افغانستان وکولی شي دغه د اغیزو د راکمولو لپاره ځان جوړ کړي.
ملګرو ملتونو د خپلو څېړنو په نتیجه کې موندلي چې د افغانستان بزګران د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیلو مرستو نه ترلاسه کولو له امله هر کال تر یو نیم میلیارد ډالرو پورې عاید له لاسه ورکوي. د دې سازمان د ارزونې له مخې د کوکنارو د کښت منع کولو تر څنګ اقلیمي بدلون د دې سبب شوی چې د افغانستان بزګران نور هم بې وزله شي او بیړنیو مرستو ته اړتیا پیدا کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې کارپوهان وایي د اقلیمي بدلون د زیانونو کمولو او کوکنارو د کښت منع کولو له امله بزګران بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار له شپږ څخه بیا د ماښام تر شپږ بجو پورې په لنډو سپورونو نس 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږ څخه بیا د سهار تر شپږ بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. په وروستیو وختونو کې په نړۍ کې اقلیمي بدلون او د دې بدلون زیانونه یو مهم بحث دی، او دا بحث له هغو هیوادونو سره د مرستو پر څرنګوالي تمرکز کوي چې لږه وده یې کړې وي. خو افغانستان نه یوازې دا چې له دې بحثونو څخه څنډې ته سوی، بلکې په دې برخه کې له نړیوالو مرستو څخه هم بې برخې سوی دی. په افغانستان کې وروستي سیلونه له اقلیمي بدلونونو څخه ګڼل کېږي چې ډېر زیان یې بزګرو ته اړولی دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د اوبو د مدیریت او اقلیمي بدلون له کارپوه عاصم معیار سره مرکه کړې، او په پیل کې یې پوښتلی چې په افغانستان کې اقلیمي بدلونونو د افغانستان د بزګرو پر ژوند څه ناوړه اغېزې کړې، او آیا اقلیمي بدلونونه د دې سبب شوي چې بزګران دې د کوکنارو کښت ته وهڅول شي.
د اقلیمی بدلون د موضوع سره هم متاسفانه تر اوسه سیاسي برخورد کېږي. په د تیرو دوه درې کلونو کې له یوې خوا د بندیزونو له کبله هغه پیسې چې په تیرو کلونو کې افغانستان ته ورکول کېدي هغه بندې شوي، او له بلې خوا په کور دننه هم ظرفیت ټیټ دی او د هغه شته فرصتونو او لارو چارو له کبله چې دوی کولی شي پیسې ترلاسه کړي افغانستان ته پروژې راوړي د هغو څخه ګټه نه اخیستل کېږي. زیان یې بزګران ویني، خو مکلفیت د نورو برخو او حکومت دی تر څو دغه ستونزې ته یو حل لاره ومومي، تر څو اړینې پروژې تطبیق شي، تر څو په راتلونکو کلونو کې د اقلیمي بدلون زیانونه کم شي.
د اوبو مسلې تکرار شو، ستاسو په نظر د اوبو کموالی د بدیلو کښتونو ترویج په وړاندې څونه جدي ستونزه جوړه کړې، او د بزګرو لپاره د ځمکې خړوبولو کافي اوبه څنګه برابرېدلی شي؟
د اوبو مسله په د کوکنارو په کښت کې ډیر مهم رول لري. یو دلیل چې په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي هغه هم په هغو ولایتونو کې چې اوبه پکې لږ دي، همدا د اوبو لږوالی دی، او دا ځکه چې کوکنار لږ اوبو ته اړتیا لري او په داسې وخت کې کرل کېږي چې هلته ورښت د ورښت شونتیا او د اوبو شتون تقریبا وي څه ناڅه. نو همدا لامل دی چې بدیلونه کښتونه تقریبا په دغه موسم کې نشته، او یا هم ډیر اوبو ته اړتیا لري. د بیلګې په ډول کوم بزګر چې اوس پنبه او غنم کری هغه د کوکنارو پرتله ډیر اوبه مصرفوي، او دا د دې لامل کېږي چې پورتنۍ برخه کې خلک ډیرې اوبه وکاروي او لاندنۍ برخو ته بیا د څښاک لپاره هم حتی اوبه پاتې نشي. دا په خپله یوه مدیریتي ستونزه رامنځته کوي چې موږ یې عواقب تقریبا په تیر کال کې ولیدل. د هلمند سیند په حوزه کې لکه نیمروز او هلمند لاندنیو برخو ته خلکو د څښاک اوبه نه لرلې.
په مشخص ډول په تیرو شلو کلونو او د طالبانو حکومت په وروستیو دوو کلونو کې د بدیل معیشت پروګرامونه څونه ګټور ستاسو له نظره؟
که چیرته موږ د کوکنارو د بدیل لپاره یوازې په کرنه تمرکز وکړو، دغه تشه د کرنې په سکتور څخه نشي ډکېدلی او نشي ترلاسه کېدی. نو له همدې کبله د نورو اقتصادي چارو په مرسته کولی شي دغه تشه په کلیوالو سیمو کې څه ناڅه ډکه شي. له یوې خوا د کرنیزو محصولاتو متفاوت کښتونو یا متفاوتو بدیلونو، نه یوازې یو لکه زعفران، اینجا، همدا ډول نور هغه نباتات چې لږ اوبو ته اړتیا لري او د دوی سره په موسم کې کرل کېږي او همدارنګه اقتصادي ګټه یې ښه وي، د دغو ورپېژندل بزګرو ته او د دې لپاره یو پلان جوړولو ته اړتیا ده، تر څو کروندګر د هغو له ډېرې کرنې او یا لږ کرنې څخه مخنیوی وشي. په دې معنی چې یو دغه کرنه د پلاني شکل غوره کړي، تر څو د حکومت لخوا یا د یو تنظیم کوونکي لخوا بزګرو ته وویل شي په څومره ساحه کې هغه نبات وکرل شي، تر څو د محصول په وخت کې بازار کې د هغو کچه ډیره او یا لږ نشي د اړتیا څخه. نو په دې ترتیب سره به د هغه محصول بیه هم په ښه سطح کې وي، او په دې توګه بزګر بیا څه ناڅه اقتصادي ګټه ترلاسه کوي. له دې نه علاوه د نورو بدیلو پروګرامونو لکه انکشافي پروژو، د سړکونو جوړول، د کوپریټیفونو جوړول، تر څو د کلي خلک او بزګر خپل محصولات ښارونو ته په اسانه ورسوي او هلته وپلوري، نو دا کولای شي په دې برخه کې مرسته وکړي.
کله چې موږ له بزګرو سره خبرې کوو، نو د ډیری هغو شکایت کورنیو او بهرنیو بازارونو ته د کرنیزو محصولاتو نه رسیدل دي. مثلا د اصل په وخت کې یو کیلو کدوګاک او یو من هندوانه په لسو افغانۍ پلوري، حال دا چې سل افغانۍ پرې مصرف شوي. دا ستونزه او بازار ته د لاسرسي مسله څنګه حل کېدی شي ستاسو په نظر؟
متاسفانه د افغانستان ستونزه یوازې په اوبو او کرنه پورې محدوده نه ده. دلته قانوني چارچوبونه، له ګاونډیانو سره دوه اړخیز تعاملات او ډیر نور فاکتورونه شته چې هغه تجارت یا هم دغه بزګرو ژوند اغېزمنوي. حکومت مکلف دی او یا هم د اساسي دنده ده تر څو د ټولو فاکتورونو په پام کې نیولو سره داسې شرایط رامنځته کړي چې تر څو بزګر وکړای شي خپل محصولات نور نړیوالو مارکیټونو ته ورسوي. لامدې کبل اړتیا ده حکومت نه یوازې دا چې زیربنا او بدیلو کښتونو ته پام وکړي، بلکې په قانوني دوه اړخیزو نړیوالو اړیکو کې دغه برخې ته پام وکړي، تر څو دا تشه چې تر اوسه پورې شتون لري حل شي او پای راتلونکي کې که موږ مثلا د نورو برخو باندې کار کوو، حداقل د ګاونډیانو سره د تجارت په پوله باندې اوختل او نور میکانیزمونه د خنډ لامل ونه ګرځي.
په مرکه کې مو واورېدل چې تحلیلګران وایي افغانستان د ظرفیتونو د نشتوالي له امله د اقلیمي بدلون په برخه کې له مرستو محروم سوی دی.
آیا پوهیدلاست چې معتادین څومره د سفلیس نومي ناروغۍ سره مخ دي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریفیار راته ووایي.
سیپلیس یو میکروبی یا انتانی ناروغی ده چې د دې عامل د ټریپانوما پلیډم په نامه یادیږي چې یو سپایروکیټ ده. دغه ناروغي اکثره د جنسي مقاربت په وجو باندې او همدارنګه د جلدی تخریشات یعنی د پوټکي کچیرته زخمی وي او یو سیپلیس ناروغ د بل پوټکي سره تچی یا پوټکي کې موینه موجوده وي یا وینه انتقال پوجي او بل ته وینه ورکړل شي، خصوصا زیات انتقال د جنسي لارې یعنی د جنسي اړیکو د لارې نه یو بل ته سرایت کوي. په بدن کې موږ دوه سیستم لرو چې یو ته وایي مقاومت، یعنی مقاومت دا معنی چې موږ د مختلفو مرضونو په مقابل کې بدن خپل یو دفاعي سیستم لري. د مخدره توکو د استعمال په وجه دغه د بدن کم مقاومتي سیستم یا کم عسكر چې دي دغه کمزوري کېږي او په نتیجه کې دوی زیاتو ناروغیو ته زمينه مساعدي. دویمه وجه دا چې په بدن کې بل موږ یو سیستم لرو د مافیت فنامه باندې. مافیتی سیستم دا دی چې زمونږ بدن ته مافیت راکوي، یعنی بدن زمونږ خوندي ساتي د مختلفو میکروبونو او مرضونو په ویروسونو باکتریاو په مقابل کې. کله چې یو معتاد د مخدره موادو څخه استفاده کوي، د نشه یي موادو څخه استفاده کوي، په دې صورت کې د دغه مافیتی سیستم چې کوم دی د هم د باندې ناوړه اغیزه کوي، د دې د کمزورتیا سبب کیږي او په نتیجه کې زمينه دي ته مسایدیږي چې مختلف میکروبونه په شمول د سیپلیس په دغه ناروغانو کې پیدا شي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو، په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې ننګیالی د یوه شتمن سړي زوی دی او یوې نجلۍ ته یې مرکه ور استولې ده. د نجلۍ پلار حاجي اسلم هم راضي سو چې ننګیالی ته به خپله لور ورکوي، خو یې ویل چې اوس یې زوی مسافر دی، کله چې یې زوی له سفر څخه راسي نو دوی ته به دسمال ورکړي. خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه حاجي اسلم له دې خپلوي څخه انکار کوي. دا چې حاجي اسلم ولې خپله لور ننګیالی ته ورنه کړه او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی صاحب اسلام خان، تا خو پښتنه مونږ کړه چې څنګه راغلی یې؟
سمت خان، په خوانو مشرانو ویلي چې تر درې ورځو پورې بل مېلمه څخه پښتنه نه کوي چې څنګه راغلی. تاسو خو لم دا اوس راغلی مېلمانه زمونږ سترګې او لېمې، بس نو څه پښتنه به وکړو؟
حاجی صاحب اسلام خان، ستا مېلمه پالنه موږ ته معلومه ده، خو موږ یوه خبره کوله.
خدای دې خیر کړي. څه مو ویل؟
خبره دا ده چې موږ غوښتل سره دوستان شو.
یار سمت خانه، که رښتیا درته ووایم پوه نه شوم څنګه سره دوستان شو.
موږ راغلی یو چې ستا لور زما وراره اشرف جان ته وغواړو.
ښه، دا خبره ده.
هو، اشرف جان ډیر ښه زلمی دی، انشاءالله چې لور به دې ډیر نیکمرغه ژوند ولري. څه دې پکې وویل؟
نه پوهېږم چې څه ووایم.
متل دی چې وایي پر خو تلوار او په بدو تعامل. دا یو د خیر کار دی، که زما منی نو په دې کار کې ځنډ مه کوه.
وایي چې دوستي د سلو کالو لار ده، نو باید څه فکر ورباندې وکړو.
هېڅ فکر ته حاجت نشته، په الله کې ویل نشته.
ومنو ول چې د الک پلار چیرې ده
پلار یې لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی
خپل الک څه کار کوي
الک هم تجارت کوي
داسې به وکړو چې زه به مې له مشر زوی سره مشوره وکړم او بیا به تاسې ته خبر درکړم
د څه شي مشوره کوي الک ښه شتمن دی او ښه کاروبار یې روان دی د ولور غم یې مه کوه هر څومره چې وایي بله خبره نه پکې کوو کور موټر سره زر او نغدې پیسې نورې څه کوي دا دی شل لکه افغانۍ مو همدا اوس له ځان سره راوړي دي اوس نو ته ووایه چې نورې څومره راوړو
پیسې موږ ته مهمې نه دي زه خپلو په پیسو نه کوم وایي سلا د میړو هنر دی زه به مې له مشر زوی او نورو خپلوانو سره مشوره وکړم او بیا به تاسو ته خبر درکړم
ښه سمه ده
مورې ته بل ګلاس چای راواچوه چې ډېر خوندې وکړه د یوه میاشت کېږي چې دومره خوندور چای مې نه وڅکلی
زویه تازه د سفره راغلې ستړی یې ځکه چای خوند درکوي دادی چای به در واچو
ننګیالۍ بچیه ما خو تاته په تلیفون کې هم وویل چې ستا خور ګلالۍ ته مرکه راغلې وه ما یې تاته د کورنۍ په باب یو څه معلومات هم درکړل څنګه شو تا نور معلومات وکړل
هو ما یې پوره معلومات وکړل
ښه نو څنګه دې خوښه ده ګلالۍ ورکو که نه
ولې ډوډۍ نشي ورکولی چې داسې خلکو ته یې ورکوئ دا کورنۍ ټوله د نشهیي موادو قاچاقبران دي د لک پلار یو کال مخکې د قاچاقو په جرم نیول شوی او څو کاله قید ورباندې ختلی دی
نو دوی خو ویل چې د الک پلار لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی
درواغ وایي ټول خلک پرې خبر دي چې بندي دی
خی دی پلار به یې قاچاقبر وي زوی خو به یې نه وي قاچاقبر
زوی څه کوي چې ټوله کورنۍ د نشهیي موادو قاچاق کوي
قاچاق یې موږ څه کوو زویه ښې ډېرې پیسې لري نجلۍ به مو ښه ارام ژوند ولري نورې نجونې چې مو واده کړي دي یوه یې هم په ډوډۍ نه ده مړه
مورې ته ولې سر نه خلاصې ما درته وویل چې هلک قاچاقبر دی یوه میاشت مخکې هم تاریاکې په موټر کې بار کړي وو پولیس ډزې ورباندې وکړې هلک ټپي شو خو په منډې ځان له پولیسه خلاص کړه
زما خو داسې خوښه ده چې نجلۍ به ورکړو توکل په خدای ښه ماړه او شتمن خلک دي ښځې چې په مرکه راغلې وې د هر یوې یو چارک سره زر په غاړه وو زموږ نجلۍ به هم په سرو زرو کې پټه کړي
مورې دا چې سبا لک بندې شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي تر دې خدا ښه ده چې پر کور ناستئ
وا ښځې ننګیالۍ سمه خبره کوي ولې په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوو سبا به پښیمانه یو خو څه به په لاس نه راځي
او بل نه ګلالۍ څه عیب لري چې موږ دومره تلوار کوو ځوانان خو لږ نه دي هر وخت چې مناسب هلک پیدا شو بیا به یې ګورو
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوو
هو پلاره زما نظر خدا دی چې نه یې ورکوو
زه هم وایم چې نه یې ورکوو
مورې ستا څنګه خوښه ده
زویه زما هم دا ستا خبره خوښه شوه خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کېږي ښه دی چې تر داسې خپلوي تیر شو
ښه نو چې داسې ته زه خبر ورکوم چې زموږ سلا ونه شوه بیا مه راځئ
دا ازادي راډیو ترنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
Come up to high.